په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاندې ملیحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوې. نو په لومړي نمایي کې به د ځنی ریپورټونو سره سره 19 پروګرام قانوني لاري واوري، او د دې غړی په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره بل 19 پروګرام مشال ریډیو مجله هم راوړې ده. خو تر هر څه وړاندې له ملیحه امیرزاده خبرونه واوري.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. د پېښور په بډبېره کې پر پولیسو د لاسي بمبریدونه شوې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په جیل کې دننه دي. د انساني حقوقو فعال ادریس خټک سره ښه چلند باوري کړی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر په داسې حال کې یوکرین او جرمني ته تللې چې واشنگتن د روس لخوا پر کیف ته ممکنه یرغل اندېښنه لري. تفصیل د پېښور په بډبېره سیمه کې د لاسي بمونو په دوو بریدونو کې درې پولیس والا زخمي شوي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې بیګا ماسخوتن د گشت پر مهال د پولیسو په گاډي لاسي بم بمی برید شوي دي، چې د یو سب انسپکټر په ګډون په کې درې پولیس والا ټپیان شوي دي. د پېښور د پولیسو یو مشر چارواکي ایس ایس پی آپریشن هارون رشید د پېښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې پلټنې کوي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د پېښور د حیاتآباد په صنعتي برخه کې هم ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو په یو پوسته برید کړی دی، خو د چارواکو په وینا سزانی تاوان یې نه دی اړولی. بلخو امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تېره شپه د شمالي وزیرستان سپلګا سیمه کې په پوځي عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي دي. یو امنیتي چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل دا هغه وسلوالو چې د جنوري په 18 په میرعلي کې په وسلوال برید کې یو پولیس سرتېری وژلی او دوه نور زخمیان کړي وو. د چارواکو په وینا یو وژل شوی وسلوال د شمالي وزیرستان د همزوني اوسېدونکي دی او بل د افغانستان دی. د وسلوالو جسدونه د میرامشاه هسپتال ته وړل شوي او عکسونه پر رسنو شریک شوي دي. امنیتي چارواکي زیاتوي د وسلوالو پر ضد به عملیات دوام لري. وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوبۍ په تجارتي میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د 8 ارب ډالر سلویخت لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې اړه بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان ویل چې د دوبۍ ایکسپو په نوم په تجارتي میله کې د خیبر پختونخوا د وزیرانو او چارواکو یو پلاوی برخه اخیستې ده او دغلته په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د بیلابیلو شرکتونو سره لوزنامې لاسلیک کړي دي. نوموړي زیاته کړه
پوزیشن دا 44 ایم او یوز ټل پرون پورې شوې دي او د دې اپروکسیمیټ 8 بلین ډالر د دې هغه دی. هغه وایي لکه دوبۍ یا ترکی چې کوم سټایل یې کړی وي چې انویسټمنټ پاتې دومره راوړو خو تاسو دا سټایل مونږ سره دا کوي چې مونږ له انټرنس ملاو شي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې صنعتکاران د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي، خو وايي باید دا هر څه عملي هم شي. د پېښور د صنعت او کاروبار د خونې پخوانی مشر زاهد چنواری مشال ریډیو ته ویلي دا لوزنامې به هله ګټورې وي چې د سرمایه‌کارۍ لپاره وظخوي او د صنعتکارانو ته اسانتیاوې ورکړل شي. د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغه او چخوړه سیمه کې په یو ځمکني ماین چاودنه کې د فرنټیر کور یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب مومن مشال ریډیو ته ویل چې دا برید پرون ماسپخین ترسره شوی چې هدف یې د فرنټیر کور د سرتېرو هغه ډله وه چې د بمونو شنډولو کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ابتدایي رپورټ یا اف آی آر ته انتظار کوي او چې کله یې ترلاسه کړي نو په دې اړه به قانوني کاروایي کیږي. بلخوا د برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان میان محمد خراسانی رسنو سره په شریک کړي او بیان کې منلې ده. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی باید دا یقیني کړي چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په جیل کې دننه له عادلانه چلند او روغتیايي پاملرنې څخه برخمن شي. 85 کلن ادریس خټک 13 میاشت د یوې پټې پوځي محاکمې وروسته سزا شوې دی. د خټک کورنۍ او وکیل وایي چې پوځي عدالت هغه د جاسوسۍ او یوې بهرنۍ ادارې سره د حساسو معلوماتو شریکولو مجرم ګرځولی دی او د 14 کلونو لپاره یې د بند په سزا محکوم کړی دی. د هغه ځای زګې تر اوسه نه دی معلوم. ادریس خټک د بشري حقوقو فعال دی چې تر کلونو په پاکستان کې په جبري توګه د خلکو د لاره درکه کېدو پر ضد کمپین کړی. هغه په 2019 کې خپل هغه وخت په جبري توګه لا درکه کړل شو کله چې د استخباراتي ادارو ایجنټانو په رڼا ورځ په ګاډي کې واچو یو نامعلوم لور ته روان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې د ادریس خټک کورنۍ او وکیل ته د هغه د مقدمې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. سازمان زیاته کړي چې د خټک وکیل د عادله مقدمې په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي دي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړې روس کله هم په یوکرین برید کولی شي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوکرین کې د احتمالي نوې جګړې د مخنیوي په هدف د بیړنیو خبرو لپاره کیف او برلین ته تللی ټاکل شوی چې له دې وروسته به نوموړی د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د لیدنې لپاره جنیوا ته لاړ شي. دواړو سفارتکارانو پرون د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې. دا مهال چې روس د یوکرین په پولو باندې شاوخوا یو لک پوځیان راجمع کړي او په بیلاروس کې د پوځي مشکونو لپاره د پام وړ ځواک ځای په ځای شوی دی، نو په لویدیځو پلازمینو کې د نوې لویې جګړې خبرداری ورکول کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې، نو 2019 پروګرامونه قانوني لارې او مشال ریډیوي مجلبه هم واوري. خوزو اول د رپورټونو طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دوبۍ په تجارتي میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د خپلمنځي همکارۍ 40 اختیاداشتونه لاسلیک کړي دي. د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي کدا عملی شي نو صوبې ته به د 8 بلیون ډالر سرمایه راشي. بلخوا صنعتکاران وایي چې باید حکومت سرمایه کارانو ته اسانتیاوي ورکړي او د کاروباري لوزنامو عملی کولو لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په متحده عرب اماراتو کې د دوبۍ اکسپو په نوم په تجارتي نندارتون کې د خیبر پختونخوا په صوبایي وزیرانو او سلاکارانو مشتمل یو پلاوی هم ګډون کوي او تیره شپه د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له هغه ځای څخه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې تر دې دمه یې د بیلابیلو شرکتونو سره په پښتونخوا کې د 8 ارب ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړي دي.
پوزیشن دا د 44 ټل پرون پورې شوې دي او د دې اپروکسیمیټ 8 بلیون ډالر دی. دغه
تر پرونه پورې د 8 ارب ډالرو 40 لوزنامې مو لاسلیک کړي دي. مونږ چې راستانه شو نو په دې اړه به په بیلابیلو ښارونو کې د دې ځای د سرمایه کارانو لپاره هم کانفرنسونه راجوړوو. بل د افغانستان د سرمایه کارانو د وفد سره به هم ولیدل او هغوی وویل چې که چیرې دوی ته د دوبۍ او د ترکیې په رنګ پاکستان ته د راتلو زمینه برابره کړې شي نو ډېره زیاته پانګونه به درته راوړو. په دغه اړه بیا د صوبایي حکومت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې بیلابیلو سرمایه کارو شرکتونو د پښتونخوا صوبې د سیلګرۍ په څنګه د توانایي د پروژو لپاره د اوبو نه د هایډروجن جوړولو په پروژو او ځینو نورو صنعتونو لګولو کې د دوی سره بیلابیلې لوزنامې لاسلیک کړي دي. په پښتونخوا کې سوداګر او صنعتکاران د صوبایي حکومت لخوا صوبې ته له بهره د سرمایه کارانو د راغیب کولو د دې هڅو ستاینه کوي. خودوی وای په کار د حکومت د مفاهمتي یاداشتونو لاسلیک کولو وروسته په دغه برخه کې عملی ګامونه هم پورته کړي. په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پخوانی صوبایي حکومت په دور کې هم داسې ډول لوزنامې لاسلیک شوي وې خو تر دې دمه عملی شوي نه دي.
مېږي چې دا یو انټرست چې شو کولی او سرمایه گزار طرف نه چې به دې ځای کې ځکار کول شو کینم خو بیا د نمخې ډېر زیات مرحلې وي پکې چې بیا د حکومت چې کوم انسنټیوز دي هغه غیته ملاو شي انفراستراکچر چې دی هغه ورته اویلیبل وي نو اوس دا ایم یو به مونږ ګورو چې آیا دې باندې عمل درآمد کیږي کنه.
خو د موجوده صوبایي حکومت چارواکي وایي په صوبه کې د سرمایه کاری د پروژو د عملي کولو په تګلاره هم کار روان دی او دوی به په پښتونخوا صوبه کې د بهرني شرکتونو د سرمایه کاری لپاره اساني لاري چاري جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته. د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د زمکنی ماین په چاودنه کې د فرنټیر کور یو سرتیری وجل شوی او 2 نور جوبل شوی دي. د سیمې د پولیسو مشر وای د پیښې پلټنې کوي. بلخوا پاکستانی طالبانو د برید ذمہواری منلې ده. دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات هم دوام لري. اشتیاق مسید نور تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا سیمه وچا خوڑک شه نن مسپیشین دولس بجه د پاکستانی پوز فرنٹیر کور د بامونو شنډ کولو سرتیریو ته د سړک په غوړه بام ورچاو دیدلی دی چې په نتیجه کښې یو پوځي وژل شوی او دوه پر هرژلی شوي دي. د دغې پیښې په باره کښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډیو ته وویل.
بامی
چودنا کښې وژل شوی د فرنټیر کورس پوهی د محمد سهیل په نوم پیژندلی شوی دی. په سراروغا وچا خوړه سیمه کښې په پاکستانی پوځ سرتیری بنی د بامی برید زیمواری د تیری کې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر اولاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو نہ ساتا خبرونه اوري. تحریک طالبان پاکستان په ولسم جنوري په اسلام آباد او شمالی وزیرستان کې د شو وسلوالو بریدونو ذمہواری اخستی. د دوانو بریدونو کې دو پولیسان وجل شوی او څلور جوبل شوی دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی چې اسلام آباد برید د ترهګرۍ پیښه وه. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو مطالعاتي مرکز انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي په پاکستان کې پروس کال 294 وسلوال بریدونه شوي وو، کم چې په 2000 کال کې له شوو بریدونو 55% زیات وو. د دې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ممکنه وجوهاتو په اړه اسرار علم مومند له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو وختونو کې د پاکستان ریاست په وار وار ویلي وو چې په 2014 کال کې یې په زربیزه پوځي عملیاتو سره د وسلوالو ډلو ملا ماته کړې او قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي. د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه دا ده چې دا ډله خپل زور ښودل غواړي. عرفان اشرف په 13 جنوري مشال ډو ته وویل له دې ډلې سره نه حکومت جدی مذاکرات کوي او نه یې پر ضد سم عملیات کوي. دا وایي پاکستان ریاست وسلوالې ډلې ختمول نه غواړي. د په خبره ځکه چې دا ډلې په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنۍ په برقرار ساتلو کې مرسته کوي.
نو څومره پورې د پاکستان سټیټ په کابل کې د طالبانو حکومت غواړي اور پورې بو په فاټا کې او بلوچستان کې یا خیبر پختونخوا د ټولو سیمو ته کومه ده دکې به بدمنی وي.
که څه هم پاکستان د کابل په نیولو کې له طالبانو سره د څه قسمه مرستو کولو تورنه رد کړي دي، خو پاکستاني چارواکو او سخت دریزه مذهبي عالمانو د کابل په نیولو خوشحالي کړې وي. بلخوا د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستان ریاست کله هم په سیمه کې ترهګري نه غواړي. د ده په خبره ځکه چې په هیواد کې د سی پیک په ګډون د نورو پرمختیایي پروژو سرته رسولو لپاره امنیت ډیر ضروري دی. دا وایي د امنیت راوستلو لپاره ریاست مذاکرات او عملیات دواړه کړي دي، خو په افغانستان د افغان طالبانو تر کنټرول وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. دا وایي که یو خوا له افغان جیلونو د تحریک طالبان پاکستان وسلوال خوش شول، نو بلخوا د دې ډلو له یو بل سره اړیکې اهم دي. بریګیډیر سید نذیر په 13 جنوري مشال ډو ته وویل چې د پاکستان حکومت په پرله پسې توګه له افغان طالبانو سره په رابطه کې دی چې دا رنګ د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنښودل شي. سید نذیر وایي تحریک طالبان پاکستان بریدونه ځکه زیات کړي چې دا رنګ له پاکستاني ریاست سره په سولې خبرو کې د دوی تله درنه شي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو مطالعاتي مرکز انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل یو راپور کې وایي په پاکستان کې په 2020 کال کې 294 وسلوال بریدونه شوي وو چې په کې لږ تر لږه 395 کسان چې له نیمایي زیات یې امنیتي سرتیري وو وژل شوي وو. دغه راپور چې په 1 جنوري خپور شوی وایي په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د افغان طالبانو لخوا د افغانستان نیول دي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د 45 بریدونو ذمواري منلې وه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
مشال ریڈیو
طرفا تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پ مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یوانیما او د خالی پورس پ سلو رو بجو اور دایشے مشال ویڈیو نہ ساتا خبرونه اوري اوریدونکو اوس وخت شوه دی د دې غړې د وډومبي 19 پروگرام قانوني لارې د دې پروگرام کوربا بوريوال کاکړ دی راځي چوایورو
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو اونې ز خبرونه اوري او زه بوريوال کاکړ مو د کوربا په سرکلای کوم د دیونې په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې په صوبایي او وفاقي ملزمتونو کې څه فرق دی د دې ملزمتونو ترلاسه کولو قانوني لارې چارې څه دي په پاکستان کې وفاق څو کارکونکو لري او په دې کې د صوبو برخه څومره ده ایا دا ملزمتونه د قابلیت پر اساس ورکول کیږي کنه د هرې صوبې خپل برخه ده ایا د ملت پالو دا خبره سم ده او کنه چې په وفاقي ملزمتونو کې د دوی پر برخه انصاف نه کیږي تا اولدی سره تړلې نور پښتنې هم د دې څنګه له پوهانو سره شریکو او ردو ته د مشال رادیو د دې خبرونې تر پای رسره اوسي د پاکستان د اساسي قانون لمخې دا یو وفاقي ملک دی چې څلور صوبې لري په دې کې د نظام چلولو لپاره کارکونکي پر سر کې په مجموعي توګه په دوو ډلو ویشل شوی دی یو ته صوبایي ملازمت او بل ته وفاقي ملازمت وای اوس پښتنه دا چې په بنیادی توګه په صوبایي او وفاقي ملازمتونو کې څه فرق دی د اړوند چارو پو او یو حکومتي افسر موجب پانیزای داسې وضاحت کوي
صوبائی ملازمتونه یا وفاقی ملازمتونه موږ داسې سره جلا کولای شو چې کوم صوبائی گورنمنٹ یا صوبائی خپل بجټ زه کوم ملازمینو ته پیسې ورکي او کوم کار چې نخي هغه ته صوبائی ملازمت وایي او کوم ملازمتونه چې په وفاق کې دي فیڈرل گورنمنٹ کې دي چې اسلام آباد کې هغه شینی هغه وګوري هغه وخت ملازمینو ته کاغه د ریلوی دي کاغه د پولیس دي کاغه د ڈسٹرکٹ مینجمنٹ دی کاغذ دا نور دی باغ تم وفاقی ملازمین وے تو ہاغو بجٹ او داغو پیسی چی دی ہاغو وفاق ورکی
وفاق د نور واک تر څنګ د ملک د ملازمتونو پر یو لوی برخه هم اختیار لري د کابینټ ډیویژن د 2020 کال د ریپورت مطابق په وفاق کې شپږ لکه 2,319 سنکشن نوکری وي او 5,015,241 نوکری وي موجب پانیزای د سنکشن او اکچول نوکری په اړوای یو هغه دی چې خلک پر لګیاوی کار کوي او بل هغه دی چې لا خالی وي
هغه پوسټونه دي چې په هر موکمه کې فرض یې کا نظر پوسټونه خالی پراته کله 5000 خالی پراته کله 5000 الان کې هغه منظور ویل فاکزه دوی د کړی دي ته وسنه دي یا عدالتي معاملات وی یا اسی سستی وی یا گورنمنت چینج سوی نو یو سنکشنډ نمبر جلاوی او چې کوم ډک دي خلګ پر لګېدلې دي تنخواه بیا خي هغه اکچول جلا دي نو اکچول همیشه تر سنکشن کم وي همیشه څو پوسټونه په هر موکمه کې خالي پراته وي چې دوی سوکا سوکا وختن په وختن تکوي
خلګ زیاتره وخت هڅه کوي چې وفاقي ملازمت ترلاسه کړي له موجب پانیزي څخه مې وپوښتل چې د قانون له نظره د وفاق او صوبې د ملازمتونو په مراتو کې څه فرق سته او کنه هغه وویل
عموما دا خیال وی چې د وفاقي ملازمتو مراد ډیر شوی اوس ما خپل رائے دا چې دا ډیر فرق نه لري چې کله د ولس گریډ زې یا بالا ته ولاړ شي حال ته بیا دا غو د صورتحال بهتر وي د وفاقي ملازمینو هغه د کور د پاره پیسې ورکی د کرایې د پاره پیسې ورکی د استوګي د پاره یو میډیکل الاونسز وغیرہ لږ بهتر وي، ډیر فرق نه وي، چې ډیر زیات سړی نشي ویل چې هغه ډیر زیات شته دی وای ډیر بیکاره.
اوس پښتنه دا ده چې د وفاقي ملازمت ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ د ویل دا په مسلک او زده کړو پورې اړه لري. نموړي د لوړی کچې د نوکریو په اړه زیات کړه.
یو خو ټیکنیکل پوسټونه دي، انجینیئرز دي، لکه په سوئی ساوتن ګیس کمپنی کې یا په پټرولیم کمپنی کې یا په بل کې، هغه خو ته انجینیئر وي یا ماسټر ډیگری به درسره یا پی ایچ ڈی به درسره، یا خو ډېر ټیکنیکل دي. یو بیا کمیشن پوسټونه دي چې پبلک سرویس کمیشن یې اناؤنس کوي یا اعلان کوي چې بای خلک دا اپلای ور باندې وکړي. نو پاوې کې به تاسو ورلس جماعت کم از کم ویلي، او بیا د دغه امتحان چې سی ایس ایس ورته وي، سینټرل سپیریئر سرویسز، د دغه امتحان به تا تیاری کړي او بیا به ته اپلای کړي. او یو چې بیا دي ډپارټمنټ بیا خپل هر محکمه چې د خپل پوسټونه جلا ایډورټایز کوي، هغه پبلک سرویس کمیشن ته هم ورکولای شي او په خپل ایم اعلان کولای شي. باقی کم کم از کم ستا ماستر ڈگری خونو پکار وی یا کم از کم ستا گریجویشن خونو پکار وی. بیا که ډیر خلک اپلای وکي چې درخواستونه چې بیا هغه په زراو کې وینو، بیا یو ټیسټ ورته چیز دی، سکرینینګ ټیسټ ورته دی، چې هغه ټیسټ پم تکې. نو هر نوکری چې وی د 17 19 گریډ الور سن څه تیاری خامخا وایي، اسی واکین یا اسی لارو ته نشي وتللای چې پسته ورلې نوکری د پیدا.
هغه ویل د ټیټی کچې ملازمتونه ترلاسه کول او یا د هغوی قانوني لارې چارې بیا نسبتا اسانې دي.
کلریکل نوکری، سپورټنټ لیول یا چوکیدار، چپراسي یا ډرایور، هغه کې ډېره تیاری نه وایي. هغه صرف ماجستا د ډیګري او د ایجوکیشن پښتنه کې چې تا تعلیم څو اخستې دي او له هغه حساب هغه ته وایي چې کاغذان را جمع کړه. نو که هغه کوم کاغذان ډېر وي، نو بیا دوی لانګ لسټینګ، شارټ لسټینګ ماجدا ګور دوی نمبر څو دی،
په پاکستان کې د تعلیمي معیار له پلوه د صوبو ترمنځ ډیر فرق لیدل کیږي. د ځینو صوبو تعلیمي معیار شوی او د ځینو هغه کمزوري. اوس پښتنه دا ده چې پر وفاقي ملازمتونو یوازې د ښه تعلیم لرونکو حق دی کنه د صوبو لپاره څه ځانګړي برخه یا کوټه هم پکېستا؟ مجيب پانیزای په اړه وایي،
ایا د صوبو کوټې یقینا پکېستا. اوس په سی ایس ایس کې چې دی، دوی چې کوم سیکټران هر محکمه جمع کوي او پبلک سرویس کمیشن ته فرض یې کړه، انکم ټیکس ډپارټمنټ دی، فارن سرویسز دی، پولیس دی، یا پاس دی په خواجه بی ڈی ایم جی ورته وایي، نو هغه کسل پوسټ هم راواستي و پبلک سرویس کمیشن ته چې باید اصل کسان زما پکار دي. نو هغه بیا پر دغه باندې تقسیم چې د پاپولیشن د ریشو له حساب چې کوم په ان ایف سی کې دوی اشي دي، دا غل حساب تقسیم سی. او یو ډیر ګڼ شمیر چې دی هغه دوی د میرټ په فارم شیش دي. نو اول خو ته په خپل صوبایي کوټه باندې راسي، او کته بیا ډیر ښه قابل دی که صوبایي کوټه باندې نه راځي، بیا ته ډایرکټ میرټ ته موتلای شي. نو دا خصوصا د پبلک سرویس کمیشن د سنټرل سپیریئر سرویسز ایگزام ډپارټمنټ سی کوي. ډپارټمنټ هم ډیر هر وخت چې دی تقریبا کوټې لري په وفاق کې، هر صوبه کې، سندھ کې، بلوچستان کې، پنجاب کې، خیبر پختونخوا کې، دا چې دی خپل کوټې لري او د کوټې مطابق خلک اخی.
په پاکستان کې ملتپال ګوندونه زیاتره وخت دا شکایت کوي چې د دوی په وینا د نور وسایلو ترڅنګ په وفاقي ملازمتونو کې هم د وړو قانونو حقونه ترورل کیږي. دوی وايي یو پلو د وړو صوبو برخې کمې شودل سوي دي، او بیا هغوی ته هغه وړي برخې لا هم په پوره توګه نه ورکول کیږي. له کارپو موجب پانیزی می وپوښتل چې د ملتپالو دا شکایت تر کومه حد پر ځای دی. هغه وویل
په دې کې څو ډیر حقیقت شته، یو څو خونو کله کله مغالطه په کې راشي. څه حقیقت دا تر استه چې وفاقي ادارې چې کله دغه اعلان کی او خلک خپل فارمان یا درخواستونه ورته جمع کی، نو کله درخواستونه نسی جمع یا دوی په اخبارو کې نه ورکړي، یا زه ته تل تناس په بلوچستان کې، په پښین کې، او په مستون کې، او په پنجګور کې، یا په ژوب کې خبر نسو، چې کله خبره جمع کوي دوی بیا هغه تاریخ تر سبه وي، بیا چې دوی د بلوچستان فرض کړه خلک نه رااله، دوی باید چې دا چیز دی کیری فارورډ کی، او دا بل واره بیا ایډورټایز کی چې باید هر واره زموږ خلک نه رااله. دوی څه وکړي چې پر هغه باندې دننه په ډپارټمنټ کې یو محکمه جاتی یو منظوري واخی، او دا واخی چې چونکه د بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا د سند خلک نه رااله یا کم رااله، نو موږ به دا نوکری داسې کړو چې یو فلحال به د خلکو ته ورکړو چې موږ ته اپلای کړی دا، یا میرټ والا ته به ورکړو، دا بل واره چې بیا موږ برتی کړو بیا دې دا وسوبو ته بیا کشیږو او کمپنسیټ به کړو. نو دا بار بار دوی داسې عمل کوي چې هغه ومشت گلا جوړ کړی دا دویمه خبره دای چې کله یو مسله له مشر دام شروع چې ته خلکو ډومیسایل جوړ کړی دی
د پوینا د دې بل وجہ د وړو سبو د خلکو په یو نه یو بڼه کمزوري هم ده
او یو پدې کې بل حقیقت هم شته هغه بیا زموږ د خاصوستی ده یو خو موږ خبره ژوند اخبار ریګولر ګورو نه یا سایت ګورو نه چې کله دوی دا موکمه خپل نوکریانی په اخبارو کې ورکې چې خلک اپلای وکړي نو موږ داسې اپلای ونکو بیا زموږ ځوانان داسې لږ د سستي شکار دي چې باید د وسلار سي خامخا اپلای وکړي په اسلام آباد کې به وسي یا دلته د مور د پلار هم خیال دا وي چې زما بچی کې بس ما ته څنګه ناشتې د لیک لږ ګټیم ټیکې دی نو اسلام آباد لځي نو بیا مسافري ده نو خواري ده نو ځوانان دا درېمه خبره ده او څلورمه خبره دا ده اخري خبره ده چې کته اپلای کړي پرښت کلریکل سټاف باندې فرض کستا نوکری کستا تنخواه کستا 5000 یا 5000 نو 5000 چې په اسلام آباد کې ژوند کوي تر ژوند ډیر ګران دی نو کته 5000 اخی اوبونی به ته کرایه ورکړي اوبونی به ته په ځان شای خوري نو تا ته سره بچت کوي نو خلک په دغه مودې ته ترجیح ورکوي نه
د پاکستان اساسي قانون د صوبو ترمنځ د یووالي ضامن ګڼل کیږي د هغه وجدا د چی په دې قانون کې د ټولو صوبو او د هغوی د ولس د حقونو تعین شوی دی له قانون پو حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې د ملتپالو شکایتونه د آئین له نظره تر کومه حده پر ځای بلل کیدای شي هغه وویل
په ادارو کې اوله اداره زموږ د عدلیه غده زموږ د عدلیه غده د بلوچستان کم په فیدرال پوسټونو جوړی ځای یا خو خالی پات دی څوک برتی سوي نه دي په هغه باندې یا که بیا برتی سوي دي د نورو صوبو خاص کر د پنجاب د صوبې خلک په هغه باندې برتی سوي دي د غرنګه کتر واخه د اسلام آباد ای کوټ کې زموږ د بلوچستان ای کوټ یو کوټه واغه اوس د سوي میاس مخ کې پرکړه وسله تر دې مخ کې په هغه باندې بل جت صاحب ناسو د غرنګه کته بیا فوج را واخه او د غرنګه کته ته نورې ادارې را واخه ټوله پاغت ناسوب سره نه دي اصل کې د دې وجه دادا چې په پاکستان کې سکم د اختیارات ویشل سو فارمولا دا هغه د علاقو په بنیاد نه د هغه د آبادی په بنیاد باندې ده نو چې هغه د آبادی په بنیاد باندې ده نو کم شنې سوبې چې کم دي هغه همیشه سره دغه تحفظات دي د هغه دغه ویره ده چې موږ یو خپل ته برخه بالکل نه سي یو برخه سره په هغه باندې وفاق نمور سره مختلف چل ول کی او هغه ستان خلیفات دی
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کام او هر وګړی ته خپل قانوني حقونه ځکه نه رسیږي چې د د په وینا په دې ملکی ویش د آبادی پر بنیاد سوی او آبادی د زینو کامونو او صوبو ډیر وی او د زینو هغو لږ
تاریخی پس منظر سی وګورئ چې بنگلاديش کم موجوده چې بنگلاديش تک هغه ټیم چې د کوم مغربي پاکستان نو هغه لمر سره جلا په دغه خصوصي هغه ولې سیدا بده آبادی په بنیاد باندې په هغه ټیم دغه موجوده پاکستان ورته ولسی یا د بده رکبه په بنیاد باندې لیکن کم ټیم سی هغه مر سره جلا سو بیا سی دلته د سلور کومنه بنځه کومنه سره پات سو یا سلور سو به سره پات سو هغه په مسجد کې بیا د خبره رااله بیا بیرته دغه پنجاب ولسی یا د بده آبادی په بنیاد باندې او د بده رکبه او د حکومت په بنیاد باندې نه نو دا خو قانوني او آئینی اړخ دا ده لیکن په آئین کې دا کوم زیات لسم ترمیم اصول لسم ترمیم بعد د صوبو خپلم دغه ول سټانو لو کوټه ولې لیکن لبد مرګ چې لسم ترمیم بعد هغه اوس د خلکو ډیرو خلکو ادارو یا خلکو نه د خوښ نه په پاکستان کې هغه لسم ترمیم کوشش کوي چې هغه بدل شي
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبایي او وفاقي ملازمتونو د دې ملازمتونو د ترلاسه کولو پر طریقې کار او په دې اړوند د شکایتونو په اړه د پوهانو خبرې واورېدې په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
مشال ویڈیو نه ساته خبرونه اوری اوریدونکو په پیښور کې دو ماسپخین یونیمه بجه شوې ده مریها امیرزاده بدرته د مهمو خبرونو لنډی زوڼان دکړي
پېښور په بډویره کې د لاسي بمونو په دوو بریدونو کې درې پولیس والا زخمی شوي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې بیګا ماسخوتن د گشت پر مهال د پولیسو په گاډي لاسي بم برید شوی چې د یو سب انسپکټر په ګډون پکې درې پولیس والا ټپیان شوي. پرون د پېښور د حیات آباد په صنعتي برخه کې هم ناپېژندل شو وسلوالو د پولیسو په یو پوستا برید کړی، خو د چارواکو په وینا سزاني تاوان یې نه دی اړولی. د حملو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخو امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تېره شپه د شمالي وزیرستان سپلګه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي دي. وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي وزیرستان په تاسیس سره روغه او چخوړه سیمه کې په یو ځمکني ماین چاودنه کې د فرنټیر کور یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د حملې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني رسنو سره په شریک کړي یو بیان کې منلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوبۍ په تجارتي میله کې د مختلفو شرکتونو سره د $8 ارب څلور څلوېښت لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې اړه بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار عبدالکریم خان وویل چې د دوبۍ ایکسپو په نوم په تجارتي میله کې د خیبر پختونخوا د وزیرانو او چارواکو یو پلاوی برخه اخیستې ده او هغلته یې په صوبه کې د سرمایهکارۍ لپاره د بېلابېلو شرکتونو سره لوزنامې دستخط کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی باید دا یقیني کړي چې د بشري حقونو فعال ادریس خټک په جیل کې دننه له عادلانه چلند او روغتیايي پاملرنې څخه برخمن شي. 58 کلن ادریس خټک 13 میاشتې یوې پټې پوځي محکمې وروسته سزا شوی دی. د هغه کورنۍ او وکیل وایي چې پوځي عدالت هغه د جاسوسۍ او یوې بهرنۍ ادارې سره د اساسو معلوماتو شریکولو مجرم ګرځولی دی. او په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړې روس کله هم په یوکرین برید کولی شي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یوکرین کې د احتمالي نوې جګړې د مخنیوي په هدف د بیړنیو خبرو لپاره کیف او برلین ته تللی دی.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د اونیزي ادبي او کلتوري خبرونه مشال ریډیوي مجلې د خبرېدو وخت را رسیدلې. دا اونۍ نجیب امیر د بنو بکاخیلو د یو ځوان هنرمند شفیع الله وزیر سره د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي. د دې خبرونه اوریدو ته مرابولم.
د مشال ریډیوي مجله مشال رډیوی مجلې کرانو ملګرو په یو تازه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې مختل هڅه کوو چې د ادب او کلتور سره تړلي کسان په تاسو پیژنو. دا ځل هم را سره یو تکړه زلمی ملمه دی. دې زلمی د موسیقي د زده کړو لپاره ډیر کړاوونه ګاللي او په ډیرو سختو شرایطو کې ځان د فن وسعتونو ته رسولې دي. نو د شمه وزیر صاحب سره د هغه پر هنري ژوند خبرې کوو. که تاسو هم وخت لرئ را سره پاتې شئ او له دې بنډار خوند واخلئ. شمه وزیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلئ.
ډیره مننه امیر صاحب چې تاسو ما ته مکاره کړله او تاسو د دې قابل وګڼم چې زه تاسو د مشال ریډیو د پاره سلیکټ کړم. ډیره مننه.
تاسو نه مننه کو کور مو ودان. شمه وزیر صاحب، مونږ خو تاسو په اړه ډیرو قصو نه یو خبر، نو تاسو مونږ خبر کړئ د خپل کور کلی په اړه راته معلومات راکړئ او دم راته وایئ چې اوس چیرته ژوند کوي.
امیر صاحب، زما تعلق د بنو سیمې بکخلو سره دی، د وزیر قبیله سره. شمه وزیر زما نامه ده. زما سبق خیر دومره نه دی ویلې، بس د لسم ټولګي پورې صرف زما سبق ویلې دی. صد خپل د مجبوری د غربت له وجې بس د سبق نه پاتې يم او بس تقریبا د 2000 نه واخله تر دې پورې ز بس د موسیقي سره آشنا يم او بس موسیقي کوم.
صحیح، په موسیقي باندې خبرې کوو. خو درته وای چې اوس چیرته ژوند کوي؟ مونږ اوریدلې چې مسافر یاستې. څو کالونه مسافر یې او په کوم هیواد کې؟
لاز دلته اماراتو ته راغلی یم، تقریبا 2009 نه دلته کې راغلی یم اماراتو ته. دلته کې ژوند کوم، بس د خپلو بچو لپاره د حلال رزق. اوس خو د کووډ چې کوم دغه کیسه شروع شوله، نو هغې وخت کې زه دلته کې وم. چې کوم 15 میاشتې ما دلته کې تیرې کړې، نو بېروزګاره شوم. نو هغې نه بعد زه وطن ته لاړم. وطن کې مې تقریبا 1.5 کال تیر کړو. نو هغې نه پس اوس تقریبا 1 میاشت کېږي چې دلته بیا راغلی یم. په ویزټ باندې دلته کې بس کار ګورم، خو لیا فلحال هغه کار موندلی شوی نه دی. بس یو ځای بل ځای کې بس هڅې کوو چې خدای طریقہ جوړ
کړي. امین. الله پاک دې وکړي چې کار روزګار پیدا کړي، ځوانان په کار باندې خستخ کاریږي. تاسو هم د وطن ځوان یاست او بیا چې مسافر یې، نو چې کارم نه وی بیا خو هر سړی تنګیږي، خو هنرمند سړی داسې وي د زړه لږ زر نازک وي نو زر تنګیږي. شمه وزیره، دا د خپل نوم دی کنه؟ دا ستا تخلص دی، اصلي نوم دی اوریدونکو ته ښودلی شي؟
او اصلي نوم زما شریف الله دی. زه د وړوکوالي نه بس په دې نامه باندې خلک ما پیژني، زیاتره خلک بس شمه وزیر. نو دا هغه وخت کې دا واکی ټاکی مونږ ورته ویل شو، مخابرې ورته ویل شو. نو هغه وخت کې دا یو سیستم راغلی و، نو هر کور کې به دا خلکو اخیسته و. نو ما هم ځان لپاره بس دا شمه وزیر خوښ کړی و، نو بس اوس هم دا نامه جاری ده.
صحیح، ما چې تر څو ستاسو غږ نه اوریدلی، ما وی چې شمه به څوک جینې وي، خو ښه ده چې ستاسو غږ مې واورېده. اوریدونکي به
کنفیوز شي. او لالا بالکل، دغه نامه چې کومه ده مونسته کنه، بالکل دی. خو بس ما ځان د پر دغه نامه خوښه کړې ده، ځکه چې زما ډېره شمه چې کومه ده زما ډېر خوښ.
بالکل، او فرخسر شمه په نوم د پښتو موسیقۍ یو ډېر ښه کمپوزر هم مخکې تیر شوی، موسیقار تیر شوی دی. نو له ماشومتوبه پوهېدې چې سندرې ویلې شي؟ شمه وزیر صاحب، په هغه وخت کې د چا آواز ډېر خوښېده؟
په هغه وخت کې د ریډیو وه. نو ریډیو ما به اورېدله، د پاکستان چې کوم ریډیو د پېښور څانګې نه ما به اکثر د خیال محمد، د ګلزار عالم، د هارون بچا دی. نو د افغانستان سیمې چې کوم هنرمندان وي، دغه کې زه ډېر پېژند نشناس شو. دغه بیا د دلته کې د اردو چې کوم مهدي حسن غلام علي و، داسې ډېر تکړه تکړه. بیا د انډیا، ما د انډیا چې کوم سندرغاړي هغه ما ډېر اورېدلی دي. نو هغې نه زه متاثره شوم. نو زما کورنۍ هم داسې وایي چې زما په کورنۍ کې اکثره زما بابا چې کوم و اخیا وزیر، هغه یو ښه شاعر پاتې شوی دی. بل په سیاست کې هم هغه ډېر لاس و، بل یو ښه تکړه هنرمند هم پاتې شوی دی. لکه هارمونیم خو هغه شوقي، او زما سره منتظر وزیر هم یو ښه شاعر دی، تاسو کېدای شي پېژنئ. نو هغه زما یو ماما و شرین زمان، او هلته کې لکه کلی و زما د ګاونډیانو کې، بس یو داسې محفل به مو را جوړ کړی و. نو مونږ وړوکوالي کې به مونږ هغې ته کېناستلو، نو هغې نه مونږ متاثره شو. نو ما تقریبا په 2000 کې بس دې سره به ناسته پاسته کوله، او هغې نه ما د غانې مانې شروع کړلې. نو هغې وخت نه بیا ما چې هارمونیم لاسته کړله، هارمونیم ما تقریبا 10 کاله مخکې، تقریبا 2009 کې ما هارمونیم لاسته کړه. نو هغې سره ما بخپل ماما سره دا کوشش کولو چې د پروګرامونو مجلسونو ته بتللو.
اوس د راګونه ماګونه ټول زده کړي دي کنه؟ ځینې هنرمندان خو یوازې سټوډیو ته لاړ شي، په هیڅ نه پوهیږي، او دا نور ټول کړاو چې وي د سټوډیو والا باندې وي، یا په دغه باندې وي، په موسیقار باندې وي. تاسو پخپله خو راګونه به مزده، ځکه چې کورنۍ مو داسې وه چې پلار مو په هارمونیم پوهېده، ماما مو چې د هنر سره تړلی کس و، ستاسو تره چې هغه هم د موسیقۍ سره علاقه لرله، کار یې کاوه. نو تاسو به حتما ډېرې زده کړې کړي په دې کې، په راګونو په دې شیانو خو به ښه پوهېږي.
او ډېر ښه بلد یو. په زما تره زوی و، هلته کې ما اول سټاټ شیروالي وزیر دلته د دوبی کې پاتې کېږي، زما سره یو ځای به و. نو هغې نه به ما زده کړې کوله. هغه دلته کې یو انډیانو، نو هغې سکول کې هغه په خپله باندې د هارمونیم د استادانو نه هغې ټریننګ اخیستی و. نو ما هغې نه هم څه لږ ډېره زده کړه کړې ده.
نو بس ستاسو دا مرکه روانه، خو خوښه ده نه ده چې ستاسو یوه سندره لږ اورېدونکو ته وړاندې کړو د خپرونې په دې برخه کې؟
او بالکل بالکل امیر صاحب، بالکل.
نو ګرانو ملګرو، تاسو د مشال رډیوي مجله اورې. دا ځل ورکې موږ شمه وزیر صاحب سره خبرې کوو، د بنو د بکاخیلو دی، خو اوس په متحده عربي اماراتو کې د مسافرۍ ژوند کوي، او نن را سره په خپرونه کې میلمه دی. په خپل فنی او شخصي ژوند باندې را سره خبرې ترې کوي. راځي چې دغه سندره واورو.
تتشتی غرونا با وطان شیخو قصول رابلا، محبتونا با فریمان شیخو قصول رابلا. تتشتی غرونا با وطان شیخو قصول رابلا، محبتونا با فریمان شیخو قصول رابلا. تتشتی غرونا 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 Thank you.
نو پیز وی انا کو کد غن بنوی پٹ بو پسند کرو باندے تب مشکنو باندے جوڑ دس مال ڈلے کڑے ماتا سب دن املی کم نختر پگر گرو باندے تب مشکنو باندھی جوڑ دس مال ڈلے کڑے ماتا سب دن املی کم نختر پگر گرو باندے اس ہار دمینے مینے مینے اس ہار دمینے با آسان شیخ کسول راغلا محبت نا بپریمان شیخ کسول راغلا
سندرمو د مشال رادیو نوریدا د خو غواسته شمه وزیر سیبو شمه وزیر سیب تول سندر وای سندر تاله صدر کوي
امیر سیب ما تروسا پورې الحمدلله د هنر د لارې ما تروسا پورې پیسې چرته هم نه دی خسته کچرته په میدان کې هم پیسې به واچدلې نو هغه پیسې به ما بیا رغونډې کړلې او بیا به ما هغه ته واپس کړلې ما ورته چې زه د دې موسیقي ما صرف د ذوق شوق ته پر کوم او هیڅ د پیسو د پر نه زه وایم چې موسیقي پر مخ لاړ شي پروموٹ شي موسیقي پر مخ لاړ شي مونږ موسیقي د پر سو کړو لکه څنګه چې د هندستان موسیقي پر مخ تللې ده دا قسم چې څنګه زمونږ د اردو موسیقي پر مخ تللې ده لکه څنګه مونږ غواړ زخپل غواړ ما د غنی خان ډېر کمپوز کړی دی لاره
پدې باندې خبرې کوو وروسته پدې باندې خبرې کوو دا سوکا سوکر ورته راځو درته وای چې د بنو بکاخیلو لغرونو د خار ته سټوډیو غانو مزل سمره کډاونه غواړي
ډېر ډېر غواړي زوایم چې مونږ زچ خپل ما هیڅ قسم تجربه نه پدې سټوډیو غانو کې ما چې کله هم اول کمپوز جوړ کړو زلاړم په خبر ته په خبر کې ما اول د خپل بابا یو نظم او هغه ما کمپوز کړل تک ما ریکارډ هم کړلو ما ته هیڅ معلومات نه ونه ځکه چې یو شی سړی لیدلې نه وي نو خامخا هغه ته مشکلات وي هلته کې سټوډیو داسې یو معمولي ونشي نه دی ځکه سټوډیو کې خامخا هم مشکلات وي خو زه ما په خپل هغه صلاحیتونه په ځان کې لیدل چې زه څه کولی شم نو ما غوښتل چې د موسیقي دپاره زه څه وکړم نو هلته کې لاړم زما اول کمپوز هلته کې وشو بیا راغلم دلته په بنو کې ما یوه د سندره ریکارډ کړله یو نظم ما ریکارډ کړو بیا یو مې دلته کې په شرجا کې هم یو ترانه وه
صحیح
چې هغه ما ریکارډ کړله د آزادۍ ترانه وه بل دا خیری یو کمپوز بل ما ټوټل سلور چې کم دی سټوډیو غانو کې ځکه چې دا خپل د غربت لوجه ما زنشم کوله چې دا د سټوډیو غانو د پیسې ځکه چې سټوډیو غانو په هم ډېر پیسې لګي کنه نو هغه لوجه ز پات راغلی يم
صحیح نو لکه د د د کلینا تر سټوډیو غانو پورې مزل چې و د آسان نه و دی وازې دا نه غوښته چې ته د کورنر اوزي وال تلار شي یا ستا واز د خيستوي د دې لپاره د پیسو هم ضرورت او پیسې خو د ډیرو کم خلکو سره وي خو الله دې وکړي چې تاسو اوس چې الته یو کار پیدا کړئ کډېری پیسې ولري بیا به د ډېری سندره مخې ته راځي اوریدونکو ته دا باور ورکوي تاسو
ان شاء الله زه خپل هڅه کوم اوس په الحال خدای دې وکړي چې زدل تکي کار مونږ کړم ځان د پاره نو خپل به اول باید د بچو خیال بساتم خپل د بچو د مستقبل خیال نو هغه د سره سره ان شاء الله موسیقي به پر مخ بیا یو او ریکارډونه به هم کوم وخت په وخت حکم پوز چې د پښتو د موسیقي لپاره یو خکار وشي
درته وای شمه وزیر چې د وزیر په علاقائی لهجه کې تاسو سندره وای کنه د خارجبه مخبله کړی ده
نه زه وایم خو زه لالا ځکه کله هم په کور کې خپل د سه په بیٹکونو د حجرو کې مجلسونه وینم زه الته کې اکثر دا غزل چې کم دا سنجیده غزل دي زه دا نه وایم ځکه چې الته کې خلک په هیګم په دی باندې چې دا خلک په دې سیس باندې نه دی پوا کنه نو الته کې زه دا ولسی سندره وایم نو چربته هم وایم داستانونه هم وایم ټپې مې هم ویلې دي او زه الحمدلله زما کې دومره ټیلنټ دی چې زه هر قسم سندره ویلی شم دا بل کمپوز هم ویلی شم خپل هم کمپوز بل کمپوز جوړول چې کم دی هغه
د کمپوز طرف ته راځم تاسو دې طرف ته اشاره کوئ د پښتو موسیقي مینوال ګیله لري چې اوس ښه کمپوزران نه لرو او وای چې په خوانی کمپوزران چې هغه ډېر خسته کمپوزونه جوړول موسیقاران او بدا کمپوزونه جوړول تاسو خپل سندر خپل کمپوزوي قبل سو کې درته کمپوز کوي طرز ورته بل سو جوړي
او امیر صاحب زه خپل باندې کمپوز کوم موسیقي هم ورته جوړول شم نو په هر سب باندې پویم
صحیح او استاد سره به خبرې روانې وي شمع وزیر صاحب درنو اوریدونکو مشال لډوی مجلې ته غوږی کوربه موزه نجیب عامر یم داونه د بنو د بکاخیلو د یو زلمی سره چې د موسیقي سره علاقه لري سندرې مخې ته راغلي خبرې ترې کوو دغه په فن باندې شمع وزیر صاحب نو میږي راځي چې دغه یو بل سندره د خبرونې په دې برخه کې تاسو سره لګوړاندې کو شمع وزیر صاحب تاسو اجازه ده مننه مهربانه یاست درنو اوریدونکو له دې سندرې د لږې شېبې د پاره خوان وخت
نن پتی بلے دا غٹانو غلامی کولا نن پتی بلے دا سٹانو مزدوری کولا نن پتی ہر وقت سپن پوش سلامی کولا کتا سبق ویلے وے کتا سبق ویلے وے کتا سبق ویلے وے کتا سبق ویلے وے سحر خائی ما خام خائی سبق خو وقت خائی قدم خائی مقام خائی سبق تیار تیار منزل کے مشل نا بل کے سبق د غیرو فخر نو کے ور نا بل کے سبق تما پتر بوتا جنک تلی ندی سبق د حسن سنگار نا دلی تلی ندی ہم کبھی محل پہ جانے سبک چمڑنا تو محل پلوری تل پہ جانے پہر قدم پہر یو چمبت سیالی کولا
سندرا تاسو اوریده د مشال رادیو نه د خسته आवाज د شمع وزیر صاحب شمع وزیر چې د بنو د بکاخیلو زلمی دی اوس مسافر دی په متحده عرب امارات کې او دا غوی سره خبرې ترې کوو د کوم شاعرانو شعرونه مو ډیر ویلی یا ځینې پکې مشهور شویم دي کنه شمع وزیر صاحب
او بالکل زما خو دا زما چې د ډېر شاعرانو سندرې یا غزلونه نظمونه دا ما کمپوز کړی دي په دې کې د غنی خان زما په لس نه هم زیات تقریبا دا خو ما په د فیسبوک د پاڼې نه چې کوم دي هغه لس ما شیر کړی دي ما ځکه چې دې کې خلکو ته پته هم ده ډېر خلک پیژني هم نو هغه بهترین کمپوز زه به ورته وایم چې د غنی خان تر اوسه پورې دومره بهترین کمپوز بچا هم نه دی کړی لکه څنګه چې ما کړی دي
شمع وزیر صاحب تاسو ویلي چې تاسو فکر کوئ چې د غنی خان شعرونه تاسو ښه کمپوز کړی د غنی خان شعرونه خو تاسو نه مخکې ډیرو هنرمندانو ویلي دي او هغه اسټیبلش هنرمندان دي چې خلک یې پیژني تر ټولو څرګند نوم پکې د سردار علي ټکر صاحب دی نو دا تاسو خپل خیال لکه د موسیقي پوهانو تم تاسو دغه کمپوزونه اورولي او هغوی هم په دې تله باندې تاسو پوره تلی کنه
امیر صاحب دینا هر څوک خبر دی ځکه چې په دې د فیسبوک چې کوم یو ګروپ دی کنه هغه کې دا ټول خلک شته ټول ایجوکیټډ خلک دی په دې کې په دینا هیڅوک نه خبر نه دی بلکې زه به دا وایم چې سردار علي ټکر هم د دینا خبر دی چې دا ځوان چې کوم دی د ښه کمپوز جوړ کړی ښه بهترین کمپوز د دې خلکو نه زما یو دغه ګیلا ده چې دې ته پکار ده چې مونږ کچرته غواړو چې مونږ د پښتنو چې کوم شاعران ادیبان دي مونږ د دې لپاره کار وکړو دا خلک مونږ دنیا ته ور وپیژنو نو مونږ ته هغه خلکو ته پکار ده چې کم پیژندلی هنرمندان دي شاعران دي هغې ته پکار ده چې مونږ دغه ټیلنټ مخې ته راوالو چې مونږ نور هم دغه خلک چې کم دي دغه تکړه تکړه خلک چې کم تیر شوي دي په دې دنیا باندې دا خلک مونږ ور وپیژنو دنیا ته ور وپیژنو مونږ هله پښتون ټولنه هلته کې پرمختګ کولی
شو. ګوره دا کار خو تاسو هم کولی شو. مثلا تاسو په ځای دی چې د غنی خان کلام راواخلی. د غنی خان کلام ډیرو هنرمندانو کمپوز کړی دی ویلی دی. تاسو به داسې کسان مخې ته راوستي چې د هغوی شعرونه چا نه ویلي په پخوانیو شاعرانو کې یا اوسنیو کې د هغوی دپاره به مو کمپوزونه جوړ کړي. تاسو هم هماغه ځای ته لاړئ چې کوم لکه غنی خان خو بیخي د لمر په شان مشهور دی، ولې د هغوی کمپوزونه بیا تاسو راواغسته؟ دا نوي شعرونه دي که پخواني ویل شوي شعرونه یې تاسو دوباره کمپوز کوو ولې؟
او په دې کې دا هدي چې د غنی خان ما صرف غنی خان نه، ما د اجمل خټک هم یو نظم چې جنت په نوم باندې ډېر بهترین نظم ما کمپوز کړی دی. دا قسم د پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو پیژندل شوی شاعر دی، نن سبا د خوست سیمه سره تعلق لري، هغه هم زما کمپوز کړی دی. دا قسم د رنگ صاحب شاه صبیر صاحب هم ما کمپوز کړی دی، محب وزیر صاحب هم ما کمپوز کړی دی، په دې کې جاوید احساس صاحب چې کوم دی هغه هم ما کمپوز کړی دی، په دې کې ګڼ شمېر شاعران چې کوم دی هغه ما کمپوز کړی دی. زما سره نور هم کمپوز چې کوم هغه لائبریری دا ما سره پرته دی ډېر شاعرانو. زه وایم چې یو داسې سلسله روانه کړم چې دا هر شاعر کمپوز وکړه. ممتاز اورکزی صاحب هم کمپوز کړی دی، هغه هم ما کمپوز کړی دی، چې هغه تکړه شاعر دی په دې دور کې، هغه پیژندل شوی شاعر دی.
دا نمونه چې تاسو ټول واغسته دوی تکړه خلک دی، د دې دور زلنده نمونه دي. اوسنی ډیر هنرمندان شمه وزیر صاحب په زړو طرزونو باندې نوې سندرې ریکارډوي، تاسو دې ته څنګه ګوره؟
زه دې ته امیر صاحب ډیر په درنه نظر نه ګورم، ځکه چې ویلې چې مونږ په کار ده چې مونږ تحقیق وکړو، تخلیق وکړو، مونږ سن نوې مخې ته راوالو کنه د پښتو موسیقي لپاره سن نوې مخې ته
راوالو.
نو زه وایم چې دا خبره ټیک نه ده.
صحیح،
او زما خپل نظر دی.
او سید په موسیقي کې په لنډه توګه راته وای چې په خپل د موسیقي کوم یالي غږول شي.
زه خو صرف یو انسټرومنت غږول شم، هارمونیم. ما بس دې ته غور کړی دی، وخت ور کړی دی، بس کوشش کوم چې په دې کې نور هم کار وکړم. خو بس له بده مرغه د خپل غربت له وجې دې سیسته زه اوسګار نه یم.
بریالی اوسی په خپلو چارو کې. شمه وزیر صاحب، د سندرو ویلو لپاره یو شوخه پښتنه به مکمه کنه چې مرکه ډیره سپوره معلومه نشي کنه، د ښځو آواز ډیر موزون وي که د سړو؟ شمه وزیر صاحب،
زما خو ډیر خوښیږي، د ښځو هم خوښیږي خو چې د سړو مې هم خوښیږي، خو هغه څوک چې په چا کې ټیلنټ وي.
صحیح. کله د جوړه سندره ویلي د جنکو سره، ښځینه سندرغاړو سره؟
نه، زما تر اوسه پورې هیڅ داسې
ویل غواړي
ویلي، ځکه چې ما ویل خو یا فلحال زما خیا اراده نشته.
وجه ما یو ځل ټکر صاحب نه همدا پوښتنه کړې وه. ما ویل چې ته ولې د ښځینه هنرمندانو سره جوړه سندرې نه وایې؟ نو هغه راته وی چې زه سندره کله ویم نو په ما باندې یو وجه تاریکیږي، یو لیونتوب راځي، وایي داغه سوي بله لیونۍ کمی وموندله نو بیا به ورسره جوړه سندرې وایم. نو ډیره زیاته مننه شم وزیر صاحب، ستاسو خبرې خو ډیرې خوږې دي، خو زمونږ د خپرونې وخت معلوم وي، محدود وخت لرو. تاسو سره به بیا هم کله مونږ بنډار کوو. کور مو ودان، ستاسو یو بله سندره زه د خپرونې په دې وروستیو شیبو کې به خپروم. خوول به تاسو سره خدای پاماني وکړو. که خپلو مینهوالو ته څه پیغام لرئ نو بیا به خدای پاماني وکړو.
امیر صاحب تاسو نه ډیر مننه، او زما اوریدونکو نه، زما د پښتون قوم نه، چې تاسو په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړي، تاسو یو شی نفرتونه په خپل میانځ کې ختم کړي، تاسو خپل ټولنې لپاره، خپل وطن لپاره هر څه وکړي، تاسو نه کیږي. کچرته مونږ وغواړو مونږ ټول سره متحد شو، په یو خلاص شو، په یو ژبه شو، نو مونږ ډیر څه کولای شو.
بالکل همدغه ساده. درنو اوریدونکو، د یو ښکلي هنرمند ښکلي خبرې تاسو اوریدي، ښکلی پیغام هم تاسو ته درکړ. پکار ده چې تاسو پرې عمل وکړئ، مینه وکړئ، د یو بل سره او د ځان او د ټولنې خیال ساتئ. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې اونۍ وخت پای ته رسیږي. بل اونې به د نور او نو مطالبه سره ز نجیب عامر بیا ستاسو په خدمت کې يم. ترغه ماته اجازه راکړی او په دوتلو کې د شمع وزیر صاحب لدی سندرې خون واخل. خدای پامن.
کا پختونخوا دا کال روبر دے, کا پختونخوا دا کال روبر دے, تا یو پختون دے چی در پدر دے, دا یو پختون دے چی در پدر دے, کا پختونخوا دا کال روبر دے.
دا مشال تر سنگو سے, دا سہار لنہو, دا ما خام تر شپگو.